د ماسپخین درې بجې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري غړای کې زه هارون بچاله تاسو سره يم. سلامونه مې ومني. و بوري چې د خیبر پختونخوا په دیر کې د سورلو په وګاړي شوې د سړک غاړې بمی چاودنې لزګونه تنانو ته مرجوب له اړولې ده. د پاکستان ولسمشر د دغه هیواد افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ته ویلي چې تر دامنز د اعتماد بحالولو لپاره باید اقدامات وکړل شي. د خبرونې پر وروستۍ برخه کې اونیز خبرونه د مشال مرکه هم درته لرو. اول ورزو اسرار عالم ممن ته چې د دې سات مهم خبرونه ترنه وو.
د مهم خبرونو لنډیز. د خیبر پختونخوا په کوزدر کې یوې چاودنې 14 تنه وژلې دي. د ورکو کسانو په اړه تحقیقات کوونکو د ملګرو ملتونو څلور کسیز پلاوی د خالی پورزو په کوټه کې له یو شمېر کسانو سره لیدلې دي. د عیسایانو مذهبي مشر پاپ بینډیکټ د منځني ختیځ مشرانو ته د امنیت لپاره د کار کولو اپیل کړې. د خیبر پختونخوا د کوزدیر په جندول سیمه کې یوې چاودنې لږ تر لږه 14 کسان وژلې دي. د کوزدیر د جندول سیمه د مونډې تھانې مشر فرمان الله مشاله دوته ویل چې دا پیښه نن سهار شاوخوا 9 بجې رامنځته شوه. فرمان الله ویل چې په وژل شو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. د دې پیښې پړه د تحریک طالبان پاکستان ملکن ډیویژن پر غاړه اخیستې. د لادرکه کسانو په اړه تحقیقات کوونکي د ملګرو ملتونو څلور کسیز پلاوی خالی په ورځ کوټه کې له یو شمېر کسانو سره لیدلې دي. په دې کې د ورکو کسانو کورنۍ، حکومتي چارواکي، بلوچ ملت پال، د بشري حقوقو صوبایي څانګې مشران او د ورکو بلوچانو لپاره کارکوونکي هم شامل دي. د وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر نصر الله بلوچ له دې پلاوي سره تر لیدو وروسته مشالې ډوته صدا سویل.
ورکنگ گروپ نے کہا کہ اس حوالے سے جو بلوچستان میں ظلم زیادتی ہو رہی ہے
دی پلاوی مشتوے لچے پر بلوچستان کے چکم ظلم او زیادتی روان دی او ترنگ چے بلوچستان پورتکیجی او بیا یا خراب سوی مڑی مندل کیجی د دل پار بز مج یو بلا 25 کسی زڈلا ہم دی صوبے تھے ڈیر جر راسی او ہغه بیا پورا پورا خپل تحقیقات کوي
سے اپنا تحقیقات کرے گا.
بلوچستان وای چې ردوی شاوخوا 14,000 کسان ورغتی خو د پاکستان حکومت دا شمیره یوازې په لزګونو خای. د خپلې دورې په اخیری ورځ بیګا د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک روسمن ویل دي چې د سیمې امنیت به د امریکا او پاکستان د څرګندو اړیکو پر دوام تکیه ولري. مارک روسمن دا څرګندونه هغه مهال کړې دي چې د شنبه په ورځ د پاکستان له حکومتي او پوځي چارواکو سره په اسلام آباد کې خبرې اترې کولې. هغه ویلي په ناآرام سیمه کې د امن او سوکالۍ د باوري کولو لپاره دا ضروري ده چې پاکستان او امریکا له یو بل سره نږدې همکاري وکړي. د مارک روسمن په وینا کې داسې وشي نو په پاکستان او افغانستان او سیمه کې به آرامي او خوشحالي راشي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري یو ځل بیا له امریکا غوښتي دي چې پر قبایلي سیمو د بې پیلټ الوتکو بریدونه ودروي. ولسمشر زرداری دا څرګندونه هغه مهال کړې دي چې د شنبه په ورځ د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي مارک روسمن سره لیدکاته کول. ولسمشر زرداری ویلي پر قبایلي سیمو د بې پیلټ الوتکو بریدونه بې ګټې او امریکا ته په کار ده چې پر ځای یې کومه بله لار ولټوي. په پاکستان کې د امریکا د بې پیلټ الوتکو پر بریدونو له دې کبله نیوکه کیږي چې د دوی په وینا بریدونه یې ناسم دي او بې ګنا خلک پکې وژل کیږي. خو امریکایي چارواکي بیا د بې پیلټ الوتکو د بریدونه د ترګرۍ ضد جګړه کې ډېر ګټور او مهم بولي. تاسو د مشالېونو خبرونه اورئ. د افغانستان د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ چارواکي وایي چې په دغه سیمه کې له وسلوالو طالبانو سره نښته روانه ده چې پکې درې وسلوال وژل شوي او څلور جوبل شوي دي. د حصارک ولسوال عبدالخالق معروف وایي چې د حصارک ولسوالۍ په جوکان سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره نښته کې نه وسلوال ژوندي هم نیولې دي. ولسوال زیاتوي چې جګړه تر اوسه هم روانه ده او د مړو او جوبلو شمیر کې زیاتوالی راتلی شي. بلخوا د طالبانو ویان ویلي چې د حصارک ولسوالۍ د جوکان په سیمه کې طالبانو د سیمه ییزو پولیسو په یو پوسټ برید کړی دی چې پکې 15 پولیس وژل شوي. په افغانستان کې میش نړیوال ځواکونه وایي چې نن یې د دې هیواد په جنوب کې څلور عسکر وژل شوي دي. نیټو وایي دا څلور عسکر په داسې توګه وجل شوی دی چې د ګمان لمخې د افغانستان د پولیسو عسکر به د هغوی په وجلو کې لاس لري. د نیټو چارواکو د نننۍ پیښې په اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د مشال ریډیو خبریال د ځایي سرچینو له خولې وایي چې دا پیښه د زابل په میزانا ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده او وجل شوي څلور واړه امریکایي عسکر دي. د عیسایانو مذهبي مشر پاپ بینډیکټ د منځي ختیځ مشرانو ته د امنیت لپاره د کار کولو اپیل کړی دی. پاپ بینډیکټ چې د لبنان په دروازنی سفر دی نن د اتوار په ورځ له منځي ختیځه راغلو په لسګونو زره د زیارت کوونکو اجتماع ته مخامخ شوی. د نوموړي د سفر موخه د مسلمانانو او عیسایانو ترمنځ سوله او مفاهمت باندې زور راوړل دي. بیروت ته د رسیدو پر وخت پولیسو سخت امنیتي ګامونه پورته کړي وو. د خپل سفر پر مهال پاپ بینډیکټ خلکو ته د برداشت او زغم او مذهبي ازادۍ اپیل کړي. د نوموړي سفر په داسې مهال مخته راغلی چې په دغه سیمه کې فرقه ایزه تاوتریخوالی په زیاتېدو دی او په شام کې د 13 میاشتو شخړې دې ته نور هم لمن وهلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د نړۍ هیڅ یو مذهب د دې اجازه نه ورکوي چې څوک دې بېګونه خلک ووژني. ولسمشر اوباما تېره ورځ په خپله اونیزه ریډیو وینا کې ویل هېواد یې هر مذهب ته درناوی لري.
I made it clear that the United States has a profound respect for people of all faiths.
نوموړی وایي ما دا په ډاګه کړی چې امریکا د ټولو مذهبونو پلویانو ته ژور درناوی لري. موږ د مذهبي ازادۍ ملاتړ کوو او موږ د اسلام په ګډون د هر مذهب بدنامول ردوو. په مذهبونو کې هیڅکله د تشدد اجازه نشته. امریکایي ولسمشر زیاته کړه تر څو چې دی په واک کې وي هیڅکله به داسې هڅې ونه زغمي چې امریکایان وزورل شي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې اسرار عالم محمد وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دې رپورټونو تفصیل واورئ. د خیبر پختونخوا په دیر کې د سورلو په یو گاډي شوه د سړک غاړې نننه بمی چاودنې لزګونه تنانو ته مرګ جوړلا اړولې ده. د پولیسو یو ځای چارواکي د پیښې په اړه داسې وایي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د دغه هیواد او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن ته ویلي چې تر دا منځ د اعتماد بحالولو لپاره اقداماتو ته اړتیا ده. د سیمې د چارو کارپو وایي چې تر څو د پاکستان پوځ نوي غوښتي له امریکا او ګاونډیو هیوادونو سره د دې هیواد اړیکې نشي ښه کېدای.
ری واغداران امریکای بارے کی یا افغانستان بارے کی یا ہندوستان بارے کا زمو عسکری طاقتوں نے کی ابھی زمرگئی نہ بغیر چلتا لوکل دای تو مرگئی نہیں نہ بیا پرمختہ کے امکانات کی
اپونی زخبرونه د مشال مرکه کې به د پښتو ژبه د یو وتلی شاعر او سیرنکار فرهاد محمد غالب ترين لخلي د نوموړي د ژوند او فن او پښتو ادب په اړه معلومات ترلاسه کړي.
یو د مونږ عوامي او روسي ادب او یو هغه کتابي یا روسي ادب پښتو په حیثیت د یو ژبه د زیات نه زیات د روسي شاعرانو ژبه پاتې شوی.
یو شمېر نور رپورټونه به هم اوري له مشال رادیو سره پاتې شي. دا هم د خبرونه اولنۍ رپورت. نن سهار د خیبر پختونخوا د کوز دیر په لنډی شاسی مکه د سورلو په یو گاډي د سړک غاړه بم چاودلې چې لامل یې لزګونه تنان مړه او ټپيان شوی دي. ځای پولیسو په یاد پیخه کې د سوارلسو کسانو مړینه تایید کړې چې وایي خزي او ماشومان هم پکې شامل دي. د تحریک طالبان پاکستان د ملکن ډیویژن سانګې د پیخه پړه پر غاړه اغستې ده. نور حال د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
دا کوزدر جندول سیمه د منډه تانه مشر فرمان الله مشال لیډو ته ویل چینل سهار خوشا 9 بجه د منډه تانه په حدود کې لنډیشا سیمه کې د سورلو یو پیک اپ ګارډ کې ریموت کنټرول بمی 14 اوښوا چې پکې د زنانو او ماجومانو په شمول سور لسته نمړو او د شپږو څخه سیوا جوړل دي. دوی ویل چې 14 د ګاډي په منځ کې شوې ده. ډیرو زور اورو نو څه کسان پکې بې درک هم دي. د منډه تانه اس ایچ او فرمان الله د دې 14 پخلا مشال لیډو توای
پرمو
هم پدې اخلا چې کله مونږ دا مونډې ځای اسپتال یو ډاکټر بخت منیر نه وپوښتل نو هغوی وینا وه چې مونډې اسپتال ته څوارلس تنه راوړلی شو خو له یو ماشوم پکې مړ و او څلور نور دوی ته ملګرو ته ولېږل او نه دوی سره اوس هم په اسپتال کې طبي امداد لپاره پراته دي. دوی زیاتوي دا چې د پیښې ځای کې اوس صورتحال دی او خلق په کم حال دي. نرمونډي سیمې یو ځایي خبریال چې دغه پیښې ځای کې موجود وو سید اظهار مشال لیډو ته صدا رنگوایی
گاڑی کی تقریبا 20 تا 22 افراد سوار وو ماحول خو ډیر زیات باران دی او د دې نه علاوه چا چې کوم زخمیان دي یا مړ دي هغه خو صدرن ته سوړې شي وي دي خلکو ډیلیګیشن چې کوم مړ دي نو هغه کېدل ډیر زیات ګران دي خلک سرګردانه ګرځي د کلی کې په موخو کې په کورونو کې ډیر زیات هغه شور دی جوړاګان دي.
یادونه ول دا چې دغه پیښه پړه دا تحریک طالبان پاکستان ملکن ډیویژن طالب وسلوالو په غاړه اخیستې ده. دوی مشال لیډو ته وویل چې دوی هغه کسان په نښه کړی دي چا چې د امن نښکرو د لارې د دوی په ضد د حکومت مرستې کولې. بلخوا د پولیسو او اسپتال چارواکو وینا ده چې 14 زورور وه د 1416 کیلو پورې بارودي مواد استعمال شوو نو مړو شوي کسانو شمېره کې زیاتوالی راتلی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
پاکستان یو وار بیا ویلی چې دغه هیواد په خاوره ډرون بریدونه کېدل د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ګټور نشي ثابتې دی، او دا چې پترس کې د خلکو امریکا ضد احساسات نور هم پیاوړي کیږي. دا خبره پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداري تیر شپه په خپل ماڼۍ کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن ته وکړه. د دغه ملاقات په اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل په رپورت کې ورو.
د خپل دو ورځنۍ دورې په اخیری ورځ بیګا امریکایي خصوصي استازي مارک ګراسمن د پاکستانی ولسمشر سره ولیدل. د ایوان صدر نه جاری شوی خبر پاڼې تر مخه ولسمشر آصف علي زرداري امریکایي استازي ته پډاګه کړه چې د ښه تعلقاتو لپاره ضروری ده چې د اعتماد سازۍ لپاره اقدامات وکړي شي. د دې دوران د ولسمشر وینا وه چې ډرون بریدونه د ترهګرۍ خلاف جنگ کې منفي کردار ترسره کوي، ځکه چې دې کې عام خلک وژل کیږي او دې سره ترهګري نور هم زیاتیږي. د امریکایي سفارت خانه لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي چې امریکایي استازي د پاکستانی ولسمشر، وزیر اعظم، خارجه وزیر او پوځي سرلخکر سره کامیاب ملاقاتونه وکړه. خبر پاڼه زیاتوي چې دغه ملاقاتونو کې د شکیل افریدی معاملې هم راپورته کړې شو، خو دوه ډلو په دې اړه نور تفصیل نه ډډه کړې ده. د پاکستانی او امریکایي چارواکو د دورو سره به آیا تعلقاتو کې څومره خواله راشي، په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د سیاسي او خارجه چارو کارپو او پېښور پوهنتون کې د بین الاقوامي وسته د سانګې مشر ډاکټر اجاز خټک وی،
هر وخت کې ویخي سما کول خبره ده او کو دي خپل کې کوارډینیشن او کو انډرستانډینګ ډیولپ او یو بل سره لار سما کار نه دی. د پاره مخزا ملکونو ته او دي ختي عوام لپاره عام خلکو لپاره ډیر زیات اهمیت لري. خو دا چې لګي چې پاکستان کې دی وخت کې دنه یو ډا سخت کشمکش دی او څنګه خلک زاګړي او پکار دے بس تے امریکی سر ورانا زمون پیدا کرنا دا او پکار دے خبر سمکو او دا طول داو بلخواد چچنا خلق دا سیری فگرنی کے نا امریکی سر داگا او مکہ زیرا پالوسی جاری ساتو او دا تسے مخصوص دن پکار دے امریکی سر داگا کم خواد چا بلدی پاکستان دا با جو برا جو خبر دا پتا بلگی دا میک سنا.
خو بل طرف تا دا سیمیزو چارو کارپو او پیخور پوانتون کے دا ریجنل سٹڈیز دا سانگ مشر ڈاکٹر سرفراز خان وائی چا پاکستان کے دا امریکی پاڑا پریکڑے عسکری بربری قوتونو د منځوري سره تړلې وي د زیاتوي
اصل کې خو خبره خامخا په خبرو اترو حل کیږي هر څه چې د دورې کې خامخا خبرې اترې وشي او چې کوم مسئله دي یا کوم خبره باندې اتفاق نشته هغه طرف ته اتفاق راوستو کوشش وشي خو زما په خیال اصلي واکداران امریکای باره کې یا افغانستان باره کې یا هندستان باره کې زموږ عسکري طاقتونه چې دي هغه د مرغۍ نه بغیر چرته نشي نو کله دای په مرغۍ وي نو بیا
یاد دی وی چې ملاقات کې د پاکستانی خارجه وزیر حنا ربانی کر امریکې ته په سفر هم خبرې وشوې او د پاکستانی خارجه دفتر تر مخه دا دوره به د روانې میاشتې اتلسمې نه تر 28مې نیټې پورې وي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
او د ملګرو ملتونو یو پلاوی د پاکستان په سفر دی چې نن ورځ به هم د بلوچستان په کوټه کې تیروي. تیر ورځ د پلاوی د ورکو شو بلوچستانو کورنیو، بلوچ ملت پاله سیاستوالانو، حکومتي چارواکو او د بشري حقوقو بلوچستان څنګه له مشرانو سره ولیدل. پلاوی د بلوچستان پر مسلې او د ورکو شو کسانو په اړه تفصیلي خبرې وکړې. دا نه ده معلومه چې د ملګرو ملتونو د پلاوی به نن په کوټه کې له چا سره ګوري، ځکه چې د دوی د مصروفیاتو په اړه رسنیو ته معلومات نه ورکول کیږي. په دې موضوع د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر دا رپورټ راستولی دی.
د ملګرو ملتونو یاد پلاوی د خالی په ورځ کوټه ته راغی او همدلته یې له بیل بیل کسانو سره د تر ایتم سویو کسانو په اړه ملاقاتونه کړي چې پکې د ورکو بلوڅو د سازمان د مشرانو په شمول د بلوچستان صوبایي چارواکي، بلوڅ ملت پاله او د همدې صوبې د بشري حقوقو د سازمان مشران شامل وو. د خالی په ورځ په دې ملاقاتونو کې د صوبایي حکومت له چارواکو سره تر ملاقات وروسته ګڼ شمېر کسانو له دوی سره ملاقاتونه وکړه. د بلوچستان د بشري حقوقو د سازمان یو مشر طاهر حسین تر دې ملاقات وروسته له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل،
اصل میں تو ہم سے زیادہ تمام معاملات سے آگاہ ہے.
په اصل کې دوی ترمج زیات په هر څه خبر دي. مش خو یوازې دوی ته هغه لیست ورکړ کوم چې زمر سره وو او پکې د ترې تم سویو کسانو او د مړیو نمونه وو. زمر د معلوماتو مطابق د 2010 ل جون میاشتې څخه تر اوسه پورې تر 1400 پورې د خراب سویو مړیو شمیر رسیدلی دی. دوی په دې دریو شانو کار کوي چې په هغه کې د ورکو بلوڅو مسله ده، د هدافي وژنو مسله ده او همداسې د پیسو لپاره د سړی تښتونو مسله ده. په دې برسیره له دې پلاوي سره د بلوچ ریپبلیکن ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډله او هزارا ډیموکراټیک ګوند مشرانه ولیدل. د وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر نصر الله بلوچ تر دې لیدنې وروسته مشال راډیو ته وویل،
ورکنگ گروپ نے کہا کہ اس حوالے سے جو بلوچستان میں ظلم زیادتی ہو رہی ہے،
دی پلاوی مشتو ویل چې په بلوچستان کې چې کوم ظلم او زیاتای روان دی او څنګه چې بلوچستان پورته کیږي او بیا یې خراب سوی مړی موندل کیږي، د دې لپاره به زموږ یو بل 25 کسیز ډله هم دې صوبې ته ډیر ژر راسي او هغه بیا پوره پوره خپل تحقیقات کوي.
له دې سره د هزارا ډیموکراټیک ګوند مشرانو هم له یاد پلاوی سره ولیدل. د دې ګوند مشران وایي له 2004 راپدې خوا د دوی تر 600 پورې کسان په هدفي وژنو او بمی چاودنو کې وژل سوي او هم دا شمیر یې د پلاوی ته ورکړی او هم یې په کوټه کې د دوی ژوند ته د ورپېښو خطرو په اړه ورته ویلي. د ویلو وړ ده چې د ملګرو ملتونو دا پلاوی به هم نن یعنی د اتوار په ورځ هم په کوټه کې وي، خو رسنیو ته په دې اړه هیڅ معلومات ورکړل سوي نه دي چې د اتوار په ورځ به پلاوی له چا سره ویني. هیر د نوی چې د ملګرو ملتونو د پلاوی د روانې میاشتې په 9 نیټه اسلام آباد ته راغلی ترڅو په پاکستان او بلوچستان کې د ترای تم سویو کسانو په اړه پوره پوره معلومات او پلټنې وکړي. د ملګرو ملتونو د یاد پلاوی رپورټ به په 2013 ایسوي کال کې وړاندې کیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
هم په بلوچستان کې پاتې کیږو. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې په ورسپانه اکسپرس ټریبیون کې د پخوانی پاکستانی سینیټر ثناء الله بلوچ یو لیکنه خبره شوې ده. په لیکنه کې راغلی په پاکستان کې سیاسي بهیر مصنوعي دی، رائے پکې جالي کارول کیږي او پاک انتخابات پکې نه کیږي. د دې په خبره بلوچستان له 2002 زیږدیز کال راهیسې محاصره دی. ډیر بلوچستان مشران وژل شوي او یا هم تختول شوي دي او همدا لامل دی چې په بلوچستان کې د منځلاري سیاسي عمل تمه ډیره مشکله ده. نور تفصیل د ګل ایاس په دې رپورت کې.
ایکسپریس ټریبیون ورسپانې د پاکستان د پخوانی سینیټر ثناء الله بلوچ مقاله خپره کړي. د لیکوال په وینا د پاکستان د الیکشن کمیشن نبي مشر فخر الدین جی ابراهیم د بلوچستان د دورې پر مهال د شفاف او آزادانه انتخاباتو خبره تکرار کړي او په بلوچستان یې غږ کړي چې د ټوپک د ګولې پر ځای د ووټ لارې خپل ستونزې هواري کړي. لیکوال وای خو د پاکستان مصنوعي سیاسي بهیر ته د بلوچستانو کتنه غیر افسانوي نه ده. کسوم هغوی د شوروي اتحاد یو مشر سټالین مینوال نه دی، خو د هغه یوه خبره په دې ځای کې ډېره سمه راغلی. سټالین وای چې هغه څوک چې رای اچوي هغه هیڅ فیصله نشي کولی، بلکې فیصله هغه څوک کوي چې د دغه رایو شمیره کوي. لیکوال سلام الله بلوچ لیکي چې په بلوچستان کې روان حالاتو خلک په دې مجبوره کړي چې د خپلو حقونو لپاره د سیاسي لارې پر ځای نورې لارې ولټوي. په پاکستان کې له مودو راهیسی بې اعتباره سیاسي او انتخابي عمل باندې د بلوچانو اعتماد ختم شوی، نو ځکه د الیکشن کمیشن د مشر لخوا د ګولې پر ځای به د ووټ د استعمال خبره بلوچان راضي نه کړي. لیکوال په مقاله کې زیاتوي چې په سپریم کورټ کې د اصغر خان په مقدمه کې د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر اسد دورانی دا خبره په ډاګه کړي چې دغه ادارې په سیاست او انتخابي عمل کې کردار درلودو. په دې رسو کې دا خبره هم څرګنده شوه چې څنګه د 2008 کال په انتخاباتو کې د پیسو د لارې د حکومت او د امنیتي ادارو خوخ کسان په ټاکنو کې بریالي شو. د لیکوال په وینا بلوچستان د 2002 کال راهیسې محاصره دی. د بلوچستان ستر مشران په نظامی توګه د هدفي وجونو ښکار شوي، په سلګونو بلوچستان لا درکه شوي او په بورو کې د ځوانانو مړی موندل کیږي. نو دې کارونو هیڅ یو لار نه د بریښي چې بلوچستان د میانروي سیاست ته مخه وکړي. لیکوال ثناء الله بلوچ په لیکنه کې د انتخابي فهرستونو ذکر کړي چې د دوی په وینا د زرګونو بلوچستانو اندراج نه دی شوی او په لکونو بلوچستان ووټران په دغه فهرستونو کې نه دي شامل کړل شوی. سناوی د پاکستان انتخابي میکانیزم په مکمل توګه غیر موثر دی، ځکه چې په انتخابي بهیر کې د حکومت او د امنیتي ادارو اثر تر ټولو زیات دی. لیکوال د مقالې په پای کې لیکي چې په انتخابي او سیاسي بهیر کې د بنیادی او نظامی ډانچې نیمګړتیاو ختمولو بغیر به دا یو بے مقصد کار وی چې امن، سوکالی او سیاسي ثبات راوستل شي. دا جالي وټونو د لارې د بلوچانو اعتماد نشي حاصل کېدی او دا یو حقیقت دی چې د قوي اسټابلیشمنت پالیسي او خوخه به د بلوچانو او پاکستان د اړیکو فیصله کوي.
د تازه خبرونو، سیمایز رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
او اوریدونکو، اوس د پاکستان قبایلی سیمې باجوړ ته ځو، چرته چې د باټوار سیمې ځینې اوسیدونکو بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي. په دې سیمه کې له ورځو راهیسې د پوځ او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي اوس هم د غرونو په سکو جګړه روانه ده. په دې اړه د خپل خبریال رپورټ اورو.
د باجوړ جنسې د باټوار کلی سره نږدې د بیلابیلو کلو لوس خپل کورونو ته ستانه شوي او د باټوار کلی نارینه ته هم عسکري قوتونو د تک اجازه ورکړي. ولسوای هغوی د عسکري قوتونو او د امنیتي لخکریانو سره یو شان پهره هم کوي او د خوراکي شیانو په لړ کې حکومت له هغوی سره مرسته روانې کړې دي. د غاټکۍ کلی اوسیدونکو محمد حسن وای تر دې دمه هم د غرونو په سکو د توپو ډزونه د پاکستانی عسکري قوتونو لخوا کول شي.
سړی تللی دی او ځنانه چې کمدنه نه دي، ځکه چې توپونه ډزې کېږي او ماشومان ته کمدنه تکلیف دی پی پر دې وجنه چې کمدنه ماشومان او ځنانه چې کمدنه باندې دي لري کیزل نظر دی لاس ورو دي کمدنه څاروي درش کړی دی او خلک ته له څاروي چې کمدنه خلکو نه ډېر زیات پکې مړ شوی دی او دا شان چې کمدنه کورونه هم خلکو ډېر روان شوی دی.
دې تندا توک بر غړې اوسیدونکو محمد باچا په وینا کچېری حکومت ورته پکړه د تک اجازه ورکړه نو په هغه ساته روان شي. ولې سیمه کې د صفای هلې ځلې لا هم روان دي چې چیرته کوم بارودی مواد نوی پراته.
نو حالات دا نه دي چې حکومت چې اجازه راکړه د پاسات باندې خلک دي هغه ته سره به نه لوي دي مزيبا خل خل چې کوم دنه د حکومت نه اطلاع نشته ده. کنه یو یو کس کورن ته پرشه ده کروڑونو باندې تیرا کو خامخه کا امنیت لپاره او خلک ته پرتجی په زاده یې باندې کنه مشکل ده چې ډیر نشته ده. صرف د ګال عوام د ګالو لغ نشته سہولت نور خو ډیر مشکل نشته.
دا ملکانه کلی باټوار شینانو میو بل تنوای هغه لا د حکومت څخه خوراکي شان هم ورکول شي خو خوشبین دي چې زر به خپل کور ته پکړه ستون شي.
گزاران کی گیا بس اوس هم مواد وځه کې لاس کی و به انتظار باندې نو نکا یو کار به سر باندې و تر ولا ولا سلور دړی شاول او دال او بس یو ډبه غوړی دا اور کین بس هیڅ ضرورت هم نشته چې خپل کری ده خالی لاړ شو دغه ضرورت د جکری ده لاړ غوړی معمول صحیح کی.
ملک خانزاده خان هم خپل کلی ته تل دي او هغه وویل چې په سیمه کې مکمل قرارې راغله او ولس په زر خپل کورونه ته ستانه شي
او په کوم اخر سر ته راغله او ور کې له اخر مو ته وسته کوم له خپل کومه خلک راغی متمرکز دي. کنه دا د باټوال غر او توي باټوال غر باندې مشهور دي. کنه چون اخیری تری ورسید پر روان اپک چې خلک لري مو ته هیڅ کله دا خلک واخامه کده کوم پټی کې چې موږ دې سارو خلک وګړي دي بار وخت کې راولای کنه
لدی ورستو مو د خوراکي شیانو د تقسیم او د تعداد لپاره د اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ باجوړ ایجنسی جانگیر اعظم وزیر ته ټلیفون وکړ خو هغه موجود نه و ولی په دفتر کې موجود د انتظامیا د یو چارواکي په وینا چې ویلي میډیا سره سرګند خبرې نشي کولای خو د خوراکي شیانو په اړه ویل د ولس لپاره خوراکونه ډیر دي او دا خبره ټیک ده چې سرکاري خوراکونه نو وخت شروع شول خو دا به تر ډیر وخت پورې جاری وي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان ویلي پاکستان به تر هغې د ګډوډۍ او بد انتظامۍ په څیر له ستونزو سره مخامخ وي تر کومې چې په دغه هیواد کې د قانون بشپړ عملداري نه وي رامنځته شوي. نوموړي دغه څرګندونې سوات ته د خپل سفر پر مهال د ملکنډ ډیویژن وکیلانو ته په یو غونډه کې وکړې چې تفصیل به د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې واورو.
سوات پیزاګر دارالقضا کې د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د ملکن ډیویژن وکیلانو ته خپل وینا کې ویل چې کله هم په معاشره کې د قانون او آئین عملداری نه وي راغلي نو یو شمیر ستونزې او مسائل به راپیخ وي.
جب تک اس ملک میں قانون و آئین کی عملداری مکمل طور پر صادر اور نافذ نہ ہو جائے
کله پورې چې دې ملک کې د قانون او آئین عملداری په مکمله توګه قائم کړی شوی نه وي دې ملک په هر ګوټ کې او د معاشره په هر طبقه کې به ګډوډي ورانه بدنظمي او د بغاوت حالت وي. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته څه وشو پټه کې سروان دي او ولې کیږي ځکه چې په 15 کال کې هلته د رزمک کالج نه بغیر بلخه اداره نه ده جوړه شوې او دغه هم جمهوریت وخت کې جوړه کړی شوه. نور پکې په وو جنسیانو کې څخه پوهنځی نشته کوم زلمی بچي موږ ته راتلل په کالجونو کې دارځې لپاره به ریټونه داخلول هغه نن وسله چته کړی دا
آئینی پټیشن داخل کرکے لڑتے تھے سیٹوں پر انہوں نے کلشن کو پھوٹائے.
چیف جسٹس ویل چې موږ د قانون او آئین عملداری راوستلو هڅه کوو. چیف جسٹس دوست محمد خان دینه وړاندې د سوات های کورټ چې ورته په مقامی توګه دارالقضا ویل شي د کرون روپو نوی آبادی ترقیاتی منصوبو پرانسته وکړه چې دغه آبادی به یو کال کې تیاریږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او د سفران وفاقی وزیر انجینیر شوکت الله خان ویلی چې په پاکستان کې میش د افغان کډوالو د 2012 کال نورسته په دغه هیواد کې د پاتې کېدو او یا هم خپل وطن ته د ستنېدو په اړه پریکړه به د پاکستان پارلیمان کوي. دا خبره نوموړي په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله سره په یو ځانګړې مرکه کې کړې چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
شوکت الله خان اوله پوښتنه مې نه داده چې د پاکستان، افغانستان او یو این ایچ سی آر ترمنځ چې کوم معاهده شوی وه هغه به د دې کال پای پورې ختم شي. د پاکستان حکومت څه پلان لري چې آیا د افغان کډوالو په کارډونو کې به څه اضافه کوي او کنه؟
دا د یو کس پالیسی نه ده او نه دا پالیسی داسې ده چې اوس یا نن جوړه شوې ده. دا په 2010 کال کې د کابینې یو فیصله وه او په دې باندې د ټول متعلقه فریقینو پای کې پاکستان، افغانستان او سیار شامل دی دی ټول په متفق شو چې دا خلک به پر رضاکارن د تور باندې د 1 دسمبر پورې ودیږي. نو په هغه پالیسی باندې دا ټول کار رضاکارانه تور روان دی. ځینې خلکو دا ذهن کې چول دی چې دا په زور وباسي بیا دا قسم خبرې دي. ما هر ځای کې دا ویلي چې چاتم دغه سیسه مسله پیښیږي هغه د موږ سره رابطه کوي. دا سی د زور کار نه دی چې موږ ترې ټرکونه ډکو. دا زمونږ کورونه دي، زمونږ سره ډېر ښه وخت تیر کړی، موږ هم ورسره ډېر ښه بات لرو. نو د دې دا مطلب نه دی چې په زور به وباسو. رااله خبره د ایکسټنشن یا د بڑاولو هغه د کابینې فیصله وي. هغه یو کس نشي کولی ټول کابینې کدا خبره منظور کړه بیا به کیږي. تر نن ساته پورې هغه د 2010 کال کې چې کومه فیصله شوې ده زمونږ وزارت په هغه باندې لګیا دی. یو این ایچ سی آر په تعاون سره رضاکارانه تور ډیر خلک روانم دي. دا نه ده چې نه دي روان، خو تعداد پکې کم شوی. اوس بیا انشاءالله هغه بڑاویږي. موږ دا غواړو چې خلک په عزت سره لاړ شي چې داسې حالات جوړ نشي دلته چې هغه کومه میلمستیا مونږ کړې هغه خراب شي.
شوکت الله خان، دا خبرونه هم مخ ته راځي چې 2012 نه پس به ټول افغان کډوال په پاکستان کې غیر قانوني شي. داسې څه فیصله شوې ده د حکومت لخوا؟
کورجی هر ملک کې د لیګل او د ان لیګل یو خپل سیستم معلوم دی. دا خبرې چې کومې د اوس نه کیږي لکه کارډ ایکسپایر کېدل نه ایکسپایر کېدل دا وړې وړې خبرې مخې ته راوړي. ما تاسو ته اول دا رضو کوو چې دا زمونږ ورونه دي. مونږ په ډېرو خبرو باندې د دې سره په ډیرو شینو زموږ سره ګوندنه ډیر زیات تعداد د افغان مهاجرو داسې دی چې هغه الیګل دي. خدای سره هم ته داسې سلوک چانه دی کړی کنه چې ایسا بدرنګۍ سلوک شوی دی. زما خپل امید ده چې دا رضاکارانه تور واپسی چې کومه ده په دې باندې به یو ښه تړون جوړ شي او ډیر ښه ناسته به وشي او یو ښه سیستم باندې چې دا کم روان دی په اخیره کې به د دې یو سهل روز انشاءالله.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اور دن کو درینی بھی بجے کی دن کی دی دا اسرار عالم ممن نبا دا خبرونو لنڈی سوارو
د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې یوې چاودنې 14 کسان وژلي دي. د ورکو کسانو په اړه تحقیقات کوونکي د ملګرو ملتونو څلور کسیز پلاوی د خالی پورزه په کوټه کې له یو شمېر کسانو سره لیدلې دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری یو ځل بیا له امریکا غوښتي دي چې پر قبایلي سیمو د بې پیلټو الوتکو بریدونه ودروي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ چارواکي وایي چې په دغه سیمه کې له وسلوالو طالبانو سره نښته روانه ده چې په کې درې وسلوال وژل شوي دي. په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونه وایي چې نن یې د دې هیواد په جنوب کې څلور عسکر وژل شوي دي. د عیسایانو مذهبي مشر پاپ بینډیک د منځني ختیځ مشرانو ته د امنیت لپاره د کار کولو اپیل کړی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د نړۍ هیڅ یو مذهب د دې اجازه نه ورکوي چې څوک دې بې ګناه خلک ووژني.
اسرار عالم ممندو اوریدونکو او اوس له اسلام آباد زمون همکار ریاض موسی خیل را لیګلی د پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی درورو.
د اردو ژبې ورسپانه ایکسپریس لیکي چې امریکای پاکستان کې د ذاتی مت سرمایه کاری د اوږدې مودې د منصوبې اعلان کړی دی چې تر مخه به وړو کاروباریانو ته دا موقع ورکول شي چې سرمایه ته ورسي او دا شان معاشي ترقی پیل شي. اداریا د امریکایي سفارتخانې نه جاری شوی بیان په حواله لیکي چې سفیر وایي د پاکستان خلکو کې ډېر صلاحیت دی او باید چې د دې نه کار واغستی شي، نو ځکه به اوس امریکا په مالي لحاظ د داسې خلکو مرستې کوي. اداریا خیره کې وایي چې باید پاکستان د دې موقع نه ګټه پورته کړي ځکه چې نور هر څه په خپل ځای، خدا وخت د پاکستان تر ټولو لوی مسله معاشي بحران دی او د دې د لاسه نورې ډېرې مسلې راولاړېږي. که دا یوه مسله حل شوه نو دې سره به نورې ډېرې مسلې په خپله هوارې شي. دغه رنګ د پېښور نه خپرېدونکي ورځپاڼه مشرق خپل اداریه کې لیکي چې پېښور کې کیدونکي د شپاړسم جمعات امتحانونو کې امتحان ورکوونکو تور لګولې دی چې سکول کې جوړ شوي حال کې هغوی په ځمکه کې نیولي شوي وو او د پرچو د پاره یې ورته وخت هم کم کړی وو. اداریه لیکي چې کله هم داسې امتحان کې په حال کې سختي شروع شي نو امتحان ورکوونکي دا قسمه تورونه لګوي، خو بیا هم د پېښور پوهنتون وایس چانسلر له پکار دي چې د دې هر څه پوره پوره پلټنې وکړي او حقیقت را برسېره کړي. اداریه اخره کې وایي چې که حقیقت کې هم داسې شوي وي نو د دې نه پته لګي چې د منتظمینو سبق سره څومره مینه ده او د داسې کارونو مطلب په زور د زده کوونکو زړه ماتول دي. باید چې راتلونکي کې داسې سکولونو ته حالونه ورنکړي شي او د ذمهوارو خلکو په ضد سخته کاروایي وشي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبو ورځپاڼو دی نیوز او ایکسپریس ټرایبون خپل ادارې د کراچۍ په خیرستو د صوبایي وزیر په استعفا لیکلي دي. ایکسپریس ټرایبون ادارې وایي چې هر څوک دروفسدي کې استعفا سره به نه خو د وجل شوی خلکو ژوند واپس راشي او نه د هاغې کورنو غم کمیږي، خو بیا هم دا یو خر روایت دی چې یو تن خو خپله او د خپلې محکمې کمزوري ومنله او استعفا یې ورکړه. ادارې وایي چې د استعفا نه وړاندې په کار وا چې متعلقه محکمو د کارخانو جاج اغستې وي، د سهولیاتو او انتظاماتو ننداره کړې وي او د مزدورانو حقونو ته پام کړې وي، نو داسې پیښې به نه رامخته کېدې او نه به د استعفا ضرورت پیښېدو. ادارې اخره کې وایي چې اوس هم پاکستان یو غریب ملک دی او د سرمایه کاری پکې ډېرې کمې موقع دي، نو دا به ډېره ګرانه وي چې په سمدستي توګه په کارخانه دارو نوې او سخت شرطونه ولګول شي، خو بیا هم په مزه مزه پکار ده چې داسې اقدامات وشي چې راتلونکي کې د دا قسمه پیښو مخه ونیول شي.
پښتانه څوک دي او له کومه راغلل؟
په دې کې شک نشته پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي. په خوا تر دې چې آریایان افغانستان ته راشي، په افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی و چې هغه مدنیت د منډیګاس په نوم یادیږي.
د نړۍ بیلابیلو سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولی ژبه بدله شوې ده.
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ دا او نور د مشال رادیو په اونیزه خبرونه
پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ مازیګر درې نیمې بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ مازیګر څلور نیمې بجې له احمد شاه اعظمي سره اورېدلای شي.
اوریدونکو اوس درته د مشال ځانګړي ونیز خبرونه د مشال مرکه وړاندې کوو. په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان د نوخار د سیمې له وتلي شاعر و ادیب فرهاد محمد غالب ترین سره دغه په ژوند او فن او له پښتو ادب سره په تړلو ځینو موضوعاتو خبرې کړې دي. نو راځي چې دغه خبرونه ته غوږ شو.
ګران اوریدونکو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پرځونه او سلامونه قبول کړي. نن موږ سره د پښتو ژبې او ادب نوموړی شاعر ادیب او سیرنکار فرهاد محمد غالب ترین ملمه دي. دوی د نوخار خیش کوسمی سره تعلق لري. د دین او د دې د جون د دې د خدماتو او د دې د خیالاتو په حق لا څه پوښتنه کوي.
تاسو ډېر تشکر کوم چې دا خبرو کول مو خمو راکړه. دا معلوم فرهاد محمد غالب پسور د تخلي لوسو او د زینو سازانو د اړه خره کړشینوم او ترين د قبيله په مناسبت سره اکثر د خپلون سره لیکم چې زینو خلکو شه دا لوی نوم دی دا او وګد او توالت پکې په بهر حال ټول نوم دغه مر ده په کال 1955 کې په برخې شو کې پیدا شوم. دا ډېر د تعلیم قریبا په 12 کلنۍ کې په سکول کې داخل شوم. غالبا چې دا کال 1955 د ایوب خان مارشاله نوی نوی اولاد باندې تعلیم انکار زمیدار سړیو په خپل بیت تعلیم خو به هر حال هغه ته د تعلیم اهمیت معلوم شو. نو موږ ټول ورونه باندې په ساري هغه تعلیم وکړو په کزه لوی مو کار څه مخ سکول ته ابوتل مو وسازانو داخل کړم.
بیا مو څومره زده کړو کې
نو د شپږم پورې ما باخره په سکول کې تعلیم حاصل کو. دا غیر پس هغه سلسله ختمه شو. دا غیر وجوهات خو له ټول لوی وجه په هغه وخت کې موږ د پلار ناروغ کېدلو هغه پرې وتلو او زمیداری موږ ته په غاړه شو او په هغه خراب حالت کې لکه بیا ما کوشش کو او په اسلامي زده کړو کې په کال 1965 شپېته کې بیا زه سرګودې ته لاړم. هلته کې په مدرسه ضیاء العلوم سرګودا بلاک نمبر 13 کې د مولانا محمد امیر صاحب له ماده قرآن مجید تفسیر او ترجمه حاصل کړل. او هغه هغه ځنه واپس کې بیا په مختلفو ځایونو کې مختلفو اسلامي کتابونو او زیات نه زیات په خپل کلی کې دا غینه حاصل کړ. بیا ما په پورتو پروفیشنسي او د پورتوانو زمزمنه پاس کړل. دا غینه پس بیا د میټریک امتحان او د وکالا د ټیکنیکل کورس کوکیشنل انسټیټیوټ نو خار کې متر سره کړ. او دا پاره په بنیاد باندې په سکول کې د معلم په توګه نوکر شوم د ټیکنیکل استاد. دا غینه پس مې د سیټی امتحان پاس کړ. اف ایم یو کا بی ایم یو کا
بیا فرهاد صاحب کو ګورو استاد سو تعلیم سوال نسم پوره دی تاسو بیا دا سیړنې چې وګورو تاسو کتابونه مونږ کتلې دي د درسي کتابونه مونږ لیکلې دي په داسې داسې دغه مو سیړنې کړې دي چې هغه ډېرو خلکو پی ایچ ډی هم کړې دي خو هغه نه دي ترسره کړې. نو دا ضروري نه و چې تاسو دا نور تعلیم لکه ایم ای پښتو ته یا پی ایچ ډی ته دا مو ولې نه کړ؟
دا وخت خبرې ما د ایف ای او د بی ای ترمنځ هم لري کافي فاصله وه. وجه دا وشو چې د ایف ای کولو نه پس لکه ما سناروختیا پیښه شوه. د ذهني ناروختیا وسه او ډاکټر فاروق په قول هغه وایي چې به زمونږ عصبي بیماری وي. نو د هغې په وجه باندې لکه دغه هم زمانه ډېر روس شلو او بیا د ایمې کولو ما په خپل خیال کې دا وګڼله چې ما ته د دې څه فایده نشته دنیایي فایده. نو کم از کم د دنیایي زمونږ یو پرنسپل صاحب ما ته وایي مې وکړه. نو کم از کم خپل نوم سره په ایمې لیکې کنه یا سه زامن خو بوی چې د ایمې دی کنه. نو ما یره دغه اوس دغې لپاره ایمې کول دغه خو ما ته دغه غوندې خبره ښکاري. خو به هر حال یعنې هغه وخت داسې و دومره عمر تیر شي باندې چې بیا د دغه سیزن او اړخ څه پاملرنه نشي کولی. او
فرهاد صاحب کدا مونږ راته وی چې پښتو ادب کې داسې صنفونه لکه زبې نمونه والم چاربیت شوا نیمکې شوا دا د کم وخت نه تنو ټولنه کې زیات په خلکو خوخولې
نو دا خدا سي شي مونږ قریبا را ادب سوا د اردو ادب لا دا په دوه سو کې تقسیم بي شي یو د مونږ عوامي او لسی ادب او یو هغه کتابي یا هغه عروضي ادب نو پښتو په حیثیت د یو ژبې دا زیات نه زیات د ولسي شاعرانو ژبه پاتې شوې ده په دې کې که مونږ دغه کتابي دې ته مونږ هغه کتابي شاعران یا عروضي شاعران یا هغه دغه شاعران چې هغه علم او پوهه لري نو هغه په دې کې ډېر کم پاتې شوي او پښتو کې ډېر زیات شاعران وو په ښځو کې هم او په سړو کې هم په دواړو صنفونو کې خو هغې کې اکثریت د ولسي شاعران نو ولسي شاعران چې په کومو صنفونو کې شاعري کوي نو هغه هم ولسي صنفونه وي په پښتو کې لوبه اندرا نیمکه بغاته یا د پورتو خاص روایي یا د پورتو غزل چې دغه د مونږ د دیواني غزل یا د فارسي غزل نه څه مختلف غوندې بیا چار به سره نورم داسې سنفونه لري ټپه حکم مونږ په کې سبو په شاعرۍ کې دا شاعري خدا خو کم از کم هغه او فولکلور سیسې د ولس سره تعلق لري او هغه شاعر اکثر معلوم نه وي او د لوبې د بغاته د چار به د شاعران معلوم وي نو دغه شاعرانو به ولس نمائندگی کولا او نو شاعری هم د ولس په سلفونو او د ولس په جبکه او د ولس د ترجمانه لپاره وا غالبا چې ډار مستیټر په خپل کتاب د پښتونخوا د شعر هر او بهر کې لیکلي چې د پښتون د پښتو یا د پښتنو د شاعرانو د شاعبیت شری دا داسې دی لکه په یورپ کې چې د اورسپانی د اخبارونه نو هغه د اخبارونو په ذریعه د حالاتونو خبريږي خو د پښتنو د سره خو نو اخبار شته نو سره رساله شته او نو سره دور څه داسې ذرایع شته چې هغه خپلې خبرې ورسوي او نو په دې دغه لپاره د دغه غرض لپاره او د دغه مقصد لپاره پښتنو شاعرانو د چاربیت صنف راخیستی او خپل امروزه واقعات دې ته پېښېدونکي جنګونه مجلسي خبرې او مذهبي خبرې او د قبیلو ترمنځ جنګونه د خلکو حالات د په چاربیت کې بیانول او ولسته یې رسول
فرهاد صاحب تاسو د چاربیت خبره کوي نو د چاربیت دغه شاعرانو کوم راته نمونه وایسته چې را نومې پکې ګټلو او دا د سمره وخت مخکې خبره ده
حوایل همدرد او د زین نور او دا چې کوم تحقیق کړو زو سره پای کې شامل و ما همایون په چاربیت باندې دغه کول او د پی ایچ ډی د پارتیسیس نک نو دا ته یون کول چې خیر چاربیت په پښتونخوا کې یا د پښتنو په وطن کې دا کله راسي رواج لري یا کله راسي دا ډیرو خدا خیال چې چاربیت د سیکانو په دور کې پیدا شوی ده نو او حقیقت خدا دی چې د سیکانو په دور کې خو پیدا شوی نه ده خو د سیکانو په دور کې ډیر زیات چاربیت لیکل شوی دا غي چې څومره د پښتنو د سیکانو سره جنگونه شوی دي څومره مارزي شوی دي ماغه دا غ وخت شاعرانو نظم کړی دی او په چاربیتو کې وړاندې کړی دی خو مونږ چې سونه تحقیق وکړو نو مونږ ته یو سره د دې چاربیتو په دغه کې ښکار شو چې دغه د پیډیا بابا په نوم باندې مشهور دی د هوتی مردانو سیزون او دې قریبا د اورنګزیب عالمگیر هم عصر نو پیریا بابا لکه مونږه لاغین وړاندې مونږه بل شاعر داسې پیدا نه کړی شو چې هغه چاربیت لیکلي نو تر دې پورې چې لکه بل لا مونږ څوک نه دی پیدا کړی نو پیریا بابا مونږ سره رومانی د معلوم چاربیت ویونکی شاعر دی چې هغه د اورنګزیب عالمگیر هم عصر او دا د سکان نه وړاندینې دور دی او مونږ لکه اوس مطمئن یو چې چاربیت مونږ سره تر اپا دغه کې ځینو محققینو د افغانستان لیکلي چې په پټه خزانه کې یو نظم تاغي ګوتنیس چې دا چاربیت ده خو چونکې هغه دغه د چاربیت سرسمی نخري کوم چاربیت چې مونږ پیژنو او د کوم دغه قسمونه دي هغه د چاربیت په یو قسم کې موږ راوین د پټه خزانه یې غنډل هم شوی کني حالان کې لا بیا ډیر لږ خبر رسی هغه مو په چاربې ده کې نشو
څه وخت کې وو چې د پښتو داستانونه وو دا کیسې به وي او اجرو دغه کې به کېده هغه کیسې او دغه چاربې ته هغه دور ختم شو شاعران ختم شو خلک
د کې یو خبره دا زمانه د دور او د ضرورت او دا هغه دغه خبره هغه معاشیات او طلب او درسته نو چې خلک یو سیز نه غواړي نو شاعران هم غنی لیکي الان کې چاربیت ویونکي شاعرانو سم ډیر زیات دي مونږ چې په ټي وي باندې وخت په وخت راغې مشاعري کړی نو مونږ ډیر شاعران چې دا معلومه غوندي اخر کو بہور دل نو وی بے صدا خواجی بخبر او پدی نیوی کل کے ډیر خ شربے تو یون کی پدی کی او نیوی نوم او شاغدا میجر الطاف دا نوم لے سیاغا ډیر په فن او په دغه باندې برابر چاربیت ویونکی شاعر دی بالکل زلمی دی دغه شانتې نور ډیر خوښه شاعران چې د ډیر کم عمر دي او خو هغوی ډېرې ښې چاربیتې لیکي خو چونکې هغوی دغه چاربیتې هغه دغه نشته هغه غوښتونکي یا د هغې هغه خوښوونکي نو حالانکه هغه شته دی هغه چاربیت ویونکي شاعران ډېر زیات دي اوس به دا نه چې ګنې نشته
د پښتو هغه داستانونه چې به هغه لوبې به وي داسې داستانونو چې هغې کې بیا سې حقیقت او لکه اوس فرض کا ایزب خان شیروانو یا د شیر عالم میمونه دا ډیر زیات په پښتنو کې مقبول وي
په پښتو کې تقریبا درې قسمه داستانونه بلکې څلور قسمه دا یو خو په هغې کې هغه هغه مذهبي یا نیم مذهبي داستانونه هغه د خلکو هغه مذهبي جذبې سره تعلق لري او دویم په دې کې اولوسي داستانونه چې هغه د پښتنو د ځمکې پیداوار او په هغې کې موسی خان ګل فتح خان رابیا او دس نورو یوسف خان شیربانو خو بهر حال اوس بس مونږ ولسی داستان خو ورته ځکه یو شی دونه شهرت او درجه موندلې ده چې هغه یو قبر بلکې دوه قبرونه هم پیدا کړي شوي د کړمبار د پاسه حالانکه په تاریخي توګه دغه قبرونه د یوسف خان او د شیربانو خو نه وي بلکې د پښتنو د دې زیاته د یوسف زو خصوصا چې دا قصه د چا کم قام ده د هغې د راتګ نه وړاندې نه وي په کړم مارش کم قبرونه لگی دغه نه خو به هر حال اوس دغه ته رسیدلی دغه شان نور ظریف خان بیبو شیر عالم مامونه یا د بخ منیر داستان نو دا ټول داستانونه د مونږ ولسی داستانونه په دې کې دریم قسم داستانونه چې هغه د فارسی او د عربی ترجمه وی لیکل الف لیلا او لیلا مجنون یا انواری سهیلی و غیره نو دا د فارسی او د عربی نه مونږ راغلی او ځینې داستانونه داسې چې هغه افسانوي رنګ نه یو ځای سره تعلق و نه بل ځای سره نه ترجمه شو خلکو خپل ذهني اختراع و او تبازاد غوندې افسانوي دغه و نو په هغې کې مولا نعمت الله خصوصا دا د نیمبولا دیمبولا حکایت چې که سړی ته نه دا مافوق الفطرت کردارونه لري کې نو هغه پوره یو افسانوي انداز دی په هغې
ما ته یاد شي فرهاد صاحب چې دغه داستانونه دغه کیسې به حجرو کې خلکو ډېر په مینه اورېدې او لکه دا به
هغه زنانه او سړو دواړو به د داستانونو د لوستلو شوق لرلو خصوصا د محرم په ورځو کې یا په ځینې خاصو موقعو باندې به ښځې راغونډې شولې چا به نورنامې عهدنامې وفاتنامې او جنګنامې بیانولې چا به څه بیانول چې هڅه افسرو به په حجره کې یو خاص کس مقرر کړی و او هغه به تر ناوخته پورې خلکو ته داستانونه بیانول نو دا د هغې زمانې یو قسم له تفریح وه او اوس چې د تفریح نور سیزونه پیدا شول نو هغه سیزونه لکه هېر کړی شول او هغه پاتې شول
فرهاد صاحب که بیا وګورو لکه ټیک څه دغه چاربیتې مکه بغته لوبه داستانونه دغه ختم شو په پښتو ادب کې نور داسې صنفونه راغلي دي چې هغه پښتو ادب کې خټیک ټاک زه مونډل دي داسې دغه شته نه
نو وخت تیرې دو سره او دا علمی ترقی دا پارا دا دی دا پارا ضروری سی چی کمینو دا ترجمه بی کم جبا که چه ترجمه نیکی گی او یا کم جبا چه دا اخز او دا دغا طاقت نلگی دا جذب کولو نو اخز جبا ورکی گی دا منگا لیکوال شاعران دا نور جبا مطالعه کرده دا غی پا زینی سنفونو بانده زان پویا کرده او کوشش کرده چه اخز سیزا پا پختو که متعارف کرده نو پا دیکی خوزی نه ډیر کامیاب کوششونه شوي لکه سانیټ د انګریزه مشهور سنف دی پښتنو پاره کې پښتنو شاعرانو پاره کې کوشش کړی ما چې څومره یاد شي نو قلندر مومن مرحوم او سعدالعجان برق او داسې زموږ ډېر ښه ملګري چې هغه کلام شاعر شوی نه دی او ډېر ګمنام پاتې سید عبدالجمیل خشکي هغه سانیټ لیکلی دی بیا هایکو چې د یو د جاپاني سنف دی خو زلته شراغلی ده نلده که پاگی که نوی نوی تجربی شدی ما زیاد چی غاریبان پکر لولده سوا شپیتم یا یو شپیتم که چه پادبی دنیا که حمایت علی شاعر پرون بیزالی ده هایی که کم تجربه کرده و وقتی ته ده تسلیس نمبر کرده نو اگه لیکلیو چه پیر کوی فرمان یا ربی جلیل ذهن که غاره حرام کب سه ہے فکر محوه انتظار جبرائیل اون پا ده غردو که پا ده شپیتم یا یو شپیتم کال که سید عبدالجمیل پا بانگ حرام سلام خبر کې دا هاي کو تجربه کړو غالبا چې هغه مرله د مثلث یا د تثلیث نمبر کړو دا هاي کو نوم سره ونه دا بیا ورسره راغلي نو دا شان نور ډیر سنفونه دي دا اردو نه دا عربی فارسی نه په بهر حال په اردو
په نصر کې څه دا شي
په نصر کې موږ سره رپورتاج یا تکل اس یا انشیا چې ورته وي نو دا تقریبا نوي سنفونه دي او پښتو کې دا سیزونه ډیر په تیزی سره دی پرمختګ کړل په څنګه چې دغه په نظم کې دغه سنفونه نوي راغلل او ډیرو خلکو په تجربې وکړې او هغې کې د هغې څنګه څه شکلونه هم بدل کړي نو خو په دې کې داسې په نثر کې چې کوم سیزونه راغلي لکه رپورتاج یا تکل د هغه هماغه شانتې څنګه په امریکای کې یا په نورو مغربو ژبو کې د هغې کوم شکل دی کوم حیثیت دی نو پای کې د تبدیلې داسې ډېر کمې راغلي
فرهاد صاحب که وګورو لکه د پښتنو په تاریخ باندې ډېر زیات کار شوی دی او ډېرو خلکو کار کړی دی خو بیا مختلف دعوی کېږي چې د پښتنو په تاریخ په حوالے سره تاسو هم څېړنې کړي دي تاسو هم په دغه باندې کار کړی دی نو دا داسې لکه عام کس لک دغه کوي نه چې یاره ټیک کم یو دی
مسله دا ده چې زمونږ مورخین هغه زیات نه زیات د پښتنو په تاریخ کې راشي نو وایي چې د پښتنو د کم نسل سره تعلق لري ټولو خلکو دا یو مسله پیدا کړې ده او د ټولو نه عجیبه خبره دا ده چې د پښتنو په باره کې زیات لیکل چې کوم دي نو هغه بارانو خلکو کړی په خپله پښتنو کې لیکل کړي نو هغه هم په دې ځمکه په دې پښتونخوا کې موجوده خلکو موجودو خلکو نه وي کړي بلکې چې د دې ځمکې نه بار شوي دي او هغې ته کله د خپل نسل او د خپل ذات مسله پېښه شوې ده نو هغې بیا قلم راپورته کړی او لیکلي کړي په دې کې د ټولو نه اهم اثر چې مونږ هغه پیژنو ټول دنیا یې پیژني هغه د مخزنی افغاني په نوم دی هغه ډېر د پښتنو د شجرو د دې د قبیلو د نسل په څېړنه ډېر ښه اثر دی او ډېر مشهور اثر دی او قریبا ټولو مورخینو د هغې نه استفاده کړې ده او تر اوسه پورې هغه لکه مسلم منلی شي او که په نور هېڅ کې مني چې هغه مسلمات سړی تسنس کوي هر څه هغه کېدی شي خو خصوصا چې هغه د کمې شجرې مرتب کړي دي او دا یو قبیله او بله قبیله سره خپلو کې یو کړي دي بنده حیران شي چې د هغې نه اوس مونږ وتی نه شو هماغه څیز چې کوم دی نو هغه مونږ د هغې په منلو باندې مجبور یو خو لکه په دې کې بیا ځینو خلکو په کسې ټوکې تقالیم کړي دي ټولو نه عجیبه خبره په کې دا ده چې محمد قاسم فرشته چې هغه تاریخ فرشته مرتب کړی دی هغه په کې یو عجیبه ټوکه لیکلې ده چې دا پښتانه څه دي نو دا قبطیان دي یعنې دا فرعون د نسل سره دې تعلق دی او چې کله ابراهه په خانقاه باندې حمله کړې نو دا خلکو سره په لښکر کې وو نو یو خواته لکه دا خبره کول چې د فرعون د نسل نه ثابت وله بل خواته دا چې د ابراهه سره ملګري کړي نو سړی سې حیران شي چې هغه په مصر کې وو دا په یمن کې وو دا څنګه بیا هغه دی نه دلته موسه چې څه غلط کارو نو دا پښتانه به هغې پسې ګرځېدل بیا په دې کې مختلفو خلکو ډېرې داسې کیسې لیکلي دي چې هغه څه د خندا غوندې خبرې کېږي کیرو په دې دغه پورې هم خندا کړې ده په دې مخزني افغاني پورې هم چې دا په دغه کې ناست په هندوستان کې پښتو وله ورتله نه او د پښتنو تاریخ یې لیکه او صرف دا چې په خپلې د خپل برتری لپاره چې ځان یې د پیغمبرانو په نسل کې حسابه ګهنه حال خو د هغه خبرې خو لکه دا ده چې زیات نه زیات زور د پښتنو په نسلي څېړنو باندې ورکړی شوی یار دی چې خلکو حالانکه دا نور قومونه هم په هندوستان کې وو که نه پنجابیانو سندیانو بلوچانو که په هندوستان کې نو خو د هندوستان په ګاونډ کې وو د هغې په دې نسلونو باندې هر چا څه غم غرض نه دی کړی خو چې چا څه ویلي چې مونږ د هغې بس سندیان دي بس سندیان دي که نه پښتانه دي نو بس دا هم پښتانه دي که نه اوس دا فرعون پورې تړله او دا یا ابراهه پورې تړله او یا کم از کم موسی علیه السلام او په ابراهیم علیه السلام پورې تړله خیر نه دي ضرورت سو
فرهاد صاحب تاسو په خپلو خبرو کوئ چې په پښتو تاریخ یا پښتو ادب یا د پښتنو په هکله چې زیات لیکلي چا کړي دي هغه بارنیانو کړي دي لکه زه به د اولف کیر او تاسو هم خبره وکړه هغې یو د پښتنو په تاریخ باندې یو کتاب لیکلی دی پټان د اولف کیر سره سره نور کم داسې مستشرکین دي چې هغې په پښتو ادب او پښتو تاریخ کار کړی دی
په لومړي ځل د رحمان بابا او د خوشحال خان دیوانونه هم مستشرکینو مرتب کړی دي او د پښتو ګرامر هم دغه خلکو لیکلی دی پای کې په لومړي خلکو کې امیجر راورتي او پادری هیوز دا ډېر بنیادي خلک دی او دی په دغه باندې ډېر کار کړی دی په پښتو ادب باندې د پښتو په ګرامر باندې د پښتنو په تاریخ باندې دی او دا غی نه پس دا یو ډیر لوی سلسله و د دې اسنی وجه دام و چې انګریزانو کوم افسران چې با کمی علاقې تکلل نو دا غی پر لازمی و شی به دا غی علاقې جب زده کوله بیا دام و چې کوم خلکو با د مشرقي جب پای کې فارسی و پختون و د سنوري جب یو امتحان به شاه پاس کو نو غی له به یو لون سفر کو او غی لون څه کافی و پاخه وخت کې نو دغه خلک انګریزان لکه خصوصا هغوی په دې دغه باندې هم چې څه ناڅه خو بې پیسې هم وګټلې خو په هغوی کې یو شوق و یو مینه وه په کې د نورو ژبو د زده کړې د نویو تهذیبونو د پلټنې د هغې د تحقیق کولو د تاریخي حالاتو معلومولو دا په هغوی کې یو څیز و هغوی د آثار قدیمه د کنستلو د دې شوق هم لرلو مونږ دپاره دا ټولې خبرې هسې بس په دې دي چې په دې کې دنیایي سودو زیان خو نشته مونږ خو د دنیایي سودو زیان په بنیاد باندې کارونه کوو خو هغه خلکو کې یو علمي تنده وه د هغې علمي تندې هغې دې ته مجبوره کړو چې هغوی د پورتو یا دا هلان کې زموږ سمرا نسخي چې کوم دي دا هم سري سره ملایوي دا موږ دا ټول نو رت کتاب د پښتو د نثر لومبي کتاب چې موږ سره کوم مکمل توګه معلوم موجود دی خیر البیان د بایزید انصاری دا د جرمني د ټیوبنګ یورستر تر لاسه کړی شوی دا شانو سم په بریټیش کونسل لیبرری کې د پښتو نایاب او نادر کتابونه دا هلته کې موجود دي هلان کې پښتانه په دې ملک کې او کتابونه هلته کې وینو هغه کوشش کړی چې سوال په لاس ورغلي او هغه محفوظ کړی او پاری ازان فویا کړی ازان فویل د بار ضرورت پاره چې به ازان فویا کړی هغه قام د تاریخ او درس نه ازان خبر کړی نو دا د هغه صفاتو
فرخاص تاسو جوړین کړی دی دا مختلف جبونه له بیر جبونه پښتو کې ترجمه کړی دی از څنګه لکه دا ترجمه ډیر ګران کار نه دی چې لکه ټکی په ټکی هغه د تر اړولو بیا په پښتو ویلو کې کوم لکه زبدا دا کوم جهاز ته مخ کې جهاز او سلوته کې دغه سيزونه دا ضروری دی کنا دا سی بس
دا همغه دې ته اصطلاحات وایو نو اوس اصطلاحات خو ترجمه کې دی شیم خو ترجمه کې دی نیم شی البته کې دا سر کې او سیده قریبا سناس زیونی و خو نور سیزونه چې خلکو جوړ کړو نو هغه زیونی و موږ سره په هانتون یو ټکی راغلی نو ستای د پاره نو سناس زیونی و او روختون راغلی د هسپتال لپاره خو دا هر سیز لپاره خو ضروری نه ده چې موږ دې ټکی جوړو هغه نو دغه شان دا مشکلات پیدا کوي په دغه کې موږ د تیاره و یو جهاز څه کنه دا جهاز هم لکه خپل دغه ټکی نه دی هلته خو نوم یې بل د پانګرزی کې چا جوړ کړی خو دا نوم نو کې ښودلی خو چې کوم ځای ته لاړو نو کله کله شوب لا په دغه کې په افغانستان غالبا په پکتیا کې به ټینګ ته وي چا وته سبل سونو مخو
نو دا اوس هلیکاپټر ته چورلکی وي
او چورلکی ته وي نو دغه شان لکه په ترجمو کې لکه دا هر ټکی لپاره پورتو موږ اوس لکه زکات لفظ دی نو زکات موږ هو به هو مکه ټکی راغیستی دغه مو قبول کړی خو سوالات موږ هغه شان نه دی قبول کړی هغه له موږ موز ترجمه کړه دغه شان ته ځینې سیزونه داسې چې هغه حج اوس داسې یو چې د حج لپاره موږ په پښتو کې بل لفظ لکه نه دی مقرر کړی لم دی ټاکلی او نو څو کوشش کوي چې دغه بل څه لفظ دا موز لم چې لفظ ټاکلی نه دی خدا مانځنه یا عزت افزایی کور د پخوانی زمانه یو ټکی و دا موز هم د الله تعالی مانځنه کولی هغه نو دغه ټکی بس دغه ټکی عام شو جمعات مونږه د مسجد د پاره دا ټکی دغه کړی حالانکه چا کوشش نه وکړه دا بغیر کوششه نو هغه چې په یو ولس کې په یو قام کې بغیر کوشش نه کوم سيزونه راځي شي نو هغه هغه ځای نیسي او کله چې قصده نه وامه ده نه شانته کې دا سيز بیا ځای نه نیسي نو ترجمه کې دا ما تاسو چې زوې شي کې مشکلات وی او بیا خصوصا د عربانه ترجمه کول نو عربي تهذیب او هغه کلچر زمونږ د تهذیب او د کلچر هغه ترمنځ فرق دی سره دی چې مونږ ټول مسلمانان یو خو په مسلمانانو کې مختلف قومونه شته او د قومونو د وجود انکار کول دا هم د قران نه انکار کول دي لیکن قران مجید کې دغه شی ذکر شته دی بیا د هر قوم خپل یو دغه وي د رسم او رواج وي چې مونږ ته کلچر وایو نو په ترجمه کې کله کله لکه چې تاسو مو وړاندې نه دوی چې دا شر به مونږ څه ترجمه کوو په دغه کې په نورو ژبو کې یا دا سم دي سم دن چې دا په دغه کې راځي اردو کې هم په پښتو کې څه ترجمه کوو نو دغه مشکلات وي خو هغه مشکلات داسې دي چې هغه لکه حل کېدلی شي دا نه شي نشي حل کېدلی وخت سره هغه باندې لکه زړې قابو موندې شي
فرهاد محمد غالب ترین صاحب مشال ریډیو سره د خبرو کولو یو جهان مننه
ډېر ډېر شکریا
مشال ریڈیو خبرونه پردی زی پای تارسی دی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپ ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریڈیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دی که د خپ کېدو څه خبره ده؟ اوس یې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیا، اوس یې څنګه واورم؟ د خبرونې ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لرې کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لرې نو ولیکه مشال راډیو ډاٹ کام، دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خپرونې اورېدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خپرونې چې وغواړې نو اورېدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولی شي نورې تبصرې هم واورې، ښکلې ښکلې تصویرونه او ویډیوګانې هم وګورې.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خپرونې واورې.
هو، ورشه.
که پښتو وایې مشال راډیو واورې.